ورځ لاس بجې شوې زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر 11 بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د تاند څنګ پروګرام او همدارس د آزادۍ میلمه ځنګړې مرکه خبريږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای په سر لپرون ماسپښین رئیسي جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي له سیمې پر رارسېدلو راپورونو کې ویل کیږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي ویل کیږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي تروس امنیتی چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دی ویلي خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلی مګر په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو شمېر زیات دی او پولیس یې د کنټرول وس نه لري په لغمان کې د یو کور د دیوال د لویدو په پیښه کې اوو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د بختر خبري اژانس د خبر له مخې دا پیښه د لغمان ولایت د مرکز اړونده یونس چوک سیمه کې شوې چې د یوې کورنۍ درې غړي په کېمړه او څلور نور ټپیان شوي دي د خبر له مخې د کورنۍ مشر میرمنې او کوچنۍ لور یې مړه شوي دي او ټپیان روغتون ته رسېدلي چې ډاکترانو یې روغتیایي وضعیت نازک بللی د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دې کورنۍ غړي د ګرمې هوا له کبله لخونو بهر ویده وو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتا سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي لویدیځو ختیځو شمالي او مرکزی ولایتونو په ځینو برخو کې چټک بادونه وچلیږي چې چټکوالی به یې په ساعت کې له شپېتو تر 90 کیلومترو پورې وي په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو سیلابونو کې سخت ځپل شوی دی وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په رافه کې د هغه برید په اړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ اسرائیلو نن بیا د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښې نښانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د امریکا ولسمشر جو بایدن په رافه کې د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی خو د بایدن ادارې پرون ټینګار وکړ چې اسرائیلو تر اوسه له خپلو حدودو څخه پښه نه ده غځولې د اروپا د پنځو متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراک کې په خپله غونډه کې له اوکراین څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د 8 لکه مرمیو برابرول دي د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د اوکراین لپاره مهمات راټولیږي د اروپایي ټولنې او ناټو 15 غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د 1.6 میلیارد ډالرو په لګښت دا پروژه تمویل کړي د چک جمهوریت صدر اعظم پیتر فیالا چې د پولنډ د ولسمشر اندری دودا د هالنډ د صدر اعظم مارک روټ د ډنمارک د صدر اعظم میټی فریډریکسن او د لاتویا د صدر اعظم ایویکا سلینا کوربا وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د لسګو نظره 155 میلی متری توپونو د مهماتو لومړۍ جوپه ترلاسه کړي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمرینی لوبه کې د جمعې په ماښام د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند ویست انډیز پاپوا نیو گینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی لوبه د جون په څلرمه د کابل په وخت د سهار په 15 بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19 او 15 متره لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 12.9 منځنۍ څپه خپرونې کوي. په څو شېبو کې د ازادۍ راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه خپریږي. لومړی تاندې څانګې او ورپسې د ازادۍ میلمه. تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او د ازادۍ میلمه په پروګرام کې نن اسمت سروان په برتانیا کې له یوه دیره ډاکټر ارشاد منصور سره خبرې کړې دي. ارشاد منصور اوس په برتانیا کې اوسي او په افغانستان او برتانیا کې ډیر ډاکټران روزلی دي. لومړی پام وکړئ تاندې څانګې پروګرام ته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
فلزان دی بلشا سر پرتا لکما او اغه جی تزه ونه شم رسید نو زه بخامخه په غلط لار باندې زم
ځوانان پرته لدی چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پر سل غواړو یا وی هم نه لرو، کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړې ته ټوله ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم.
نن ام د موضوع څیرو ملتي ام وکړی. قدر من عبدونکو، خای تاسو هم داسې ځوانان لیدلې وي چې هغوی په خپل ژوند کې پښتو شیانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځان کار وکړي، له هغو کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغوی کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی، زیار یې ویستلی، سختي زغملې، بالاخره تر یو ځایه رسیدلی دي. وویشت کلان عمران قاضی زاده وایي چې که چیرې موږ داسې موخې وټاکو چې هغو ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زه به خپل مثال درته مګور، زه سبزی او تازه میوه خرڅوم، زه په شکر د بده باندې قناعت کوم. زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزره ځان پرتل کې څوک به بزنس لري، څوک سوپر سټور لري، هغه سره ځان پرتل کې د ما خو دا کم سوشل جوان چې دا کم اجتماعي جوان چې لرم، دا کم فاميلي جوان چې لرم، نو دا خو د ماینز دي وخت پتیری دو سره. نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزره ځان پرتل نه کې هغه څه چلري په ماغه باندې قناعت وکي، او د وخت پتیری دو سره کچیر ته وسړی قناعت وکي، نو د وخت پتیری دو سره کېدای شي هغه خپل هدف ته په صحیح لار باندې هدف تر لاسه کړي. کم چا سره زه غواړم ځان پرتله کوم، هغه ځی ته د رسیدو لپاره زه باید یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم، باید غلط کارونه وکم تر څو برزغه خپل هدف تر لاسه کوم. نو منفی اغیز خو په خاصه به د افغان پرځوانانو باندې پاره ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې دي، نو دغه ډیر منفی اثر لري د موږ تاسو په جامعه کې. ناس ته پاسې د غلط خلکو سره شي غلط لارې انتخاب کی، یعنی ځان پرتله کی ضرور سره تر څو برغه هدف تر لاسه.
لیکوال حکمت الله وایي چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونو ته مخه کړی چې بیا
پایلې ډېرې بدې وي. نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ ځوانانو توقع لوړه شوې ده، دغه سیالي شریکي او دا هر څه ډېر یا نه وو یا بېخي کم وو. اوس که د ټکنالوژي له لحاظ نه وښیې که سیالي شریکي وښیې که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل، دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي او هماغه داسې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي. نو کله چې توقع لوړه سي عدم قناعت رامنځته کیږي، هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي، کوم ارمانونه، کوم هیلې یا کوم امیدونه چې دي هغو ته ځان رسولی سي. ولې بدبختانه موږ تاسو شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون لپاره ځینو نوې تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې. منفي اړخونه هم دا دي، او مثبت یې بیا دا دي چې یو کس له هېڅ نه یو څه جوړي او ځان رسوي په لوړو پولو ته، بسنه یو کس ته زحمت واسي، تحصیل کوي، کار کوي، بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي، یو تجار جوړوي. دا هغه مثبت اړخ ده، ولی بدبختانه په زمونږ په ټولنه کې ډېر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسیږي، او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي، او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي.
بله ملګری، څومره مرسته کولای سي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبتو کارو لکه څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ یې ښه ده، مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډیر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي، ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګري ته یا دوست ته قناعت ورکړي؟ کوم څه کوي دا سم نه ده.
مثبت ملګری درلودل د خپل یو سرمایه ده، یو 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 ډیر ښه کار ده. ملګری ویسي یو چاته انګیزه ورکړي، که دا په مثبت لارو کې او مثبت ملګری خو ډېر ښه. نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پېړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي، ډېر زر دوی شتمن شي، ډېر زر مالداره شي. مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي.
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی، فلانی د تا همصنفی دی، تا هغه وګوره چیرې ورسېده، څومره شته لري، او ته بیرته پاتې، دا څومره د پروهیه باندې بد تاثیر کوي، بد اثر کوي.
بد اثر خو بیخي زیات ده. داسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې، یو رقم چاپېریال کې، او یو رقم اقتصادي بیکګراوند ولري، خو بیا صحیح ده چې پرتله سي. زمونږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي. دا په دې معنا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یو څوک چې ورته پاتې شوي دي، خانداني یو څوک ده شتمن ده، او یو څوک ده خوار سړي زوی ده، او هغه دومره څه نه لري. او که ته هغه را تشویقوي چې والا فلانی هلته ورسېده او ته وروسته پاتې، دا ناعادلانه ده، او هماغه داسې ده منفیت طبیعي. او که داسې یو څوک وسي چې د یو خوار سړي زوی او هغه زحمتکش وي، تحصیل یې کړی، تعلیم یې کړی، او ځان یې یو چېرته رسولی وي، او دا د خان سړي زوی وروسته پاتې، بیا دا پرتله کول ډېر مناسب دي چې ورته ووایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت، په خپل مټې ځان چېرته ورسوه، ځان یې تعلیم او تحصیل چښتن، که ځان یې د اقتصاد چښتن، که ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که، او دا تشویق کړي، دا رقم لازمه ده، عادلانه ده. او که ته مثلا یو برعکس خبره سي، بیا دا منفی لارې ته بي، ځکه هغه دا نه کوي چې صحیح ده زه څوک یم، هغه څوک ده، او لنډ فکر وکړي چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري، نو دا بیا ښه نه ده. او هماغه ده چې ځوانان دې لارې ته هڅوي، او بالاخره په لوی لاس موږ تاسو کورنۍ مشران دوی هغه کندې ته غورځو.
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل، قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې ده. حال دا چې په کورنۍ کې نور هم دته تمه لري، دی ځوان د انرژي لري، مګر دی یوازې په خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی سي؟
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي چې سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کړي، او بالاخره د یو عاید چښتن کړي، او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورڅو وګاسي، د کور او د ملګرو د مصارف د سیالي او شریکي، که موبایل اخلي، که موټر اخلي، که څه اخلي، په دې کې کچېرې دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کړي، او د هغې له ګټې، د هغه له مفاد نه، د هغه له فائدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي، ښه ده. او که دا تا دغونه پیسې پیدا کړي نه وي چې ته خپله ګورده خرڅوي او په دې باندې یو آیفون اخلي، دا مناسبه لار نه.
بله، په اخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخکې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې له همزولو دي، او خپل ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري، منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېده، فلانی د تره زوی دی، فلانی د خالای زوی دی، فلانی کلیوال چېرته ورسېده، مه هېڅکله مه ورته وایئ، بلکې دا ورته وایئ چې زوی باید ځان ورسوا، ځان پاسیلات ورسوا، یا شخصی کاروبار ور ته جوړ کړي، یا مسلک کې ورسوي، مثلا د مکتب او د فنزي او د پنتون تر څنګه یا مسلک ورزه کوي، ورخه تجارت ور ته جوړ کړي، په دغ باندې ورسوي. او هیڅ کله خپل ماشومان او خپل ځوانان په دې مه حسابوي چې تاسو فلانه چیرته ورسېده، ته چیرته نه رسېدلی، بلکې د دې په ځای باندې مثبت انګیزه ورکوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
افغان ژورنالیست شملانی ازید ځوانانو یو لبل سره پارتل کول او په ژوند کې د نقنات ریحه ماشوم توپ د ورګرځبی لاغلی شملې سره مې مرکه کړې په ګړې سره و.
دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پارتل کوو. کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لري، مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی، او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو، کله چې موږ ښوونځی شروع کوو، هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو، همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره، له نورو ځوانانو سره. وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي، زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده، دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده. همدغه یې چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي، څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري، هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي، ډیر خفګان ده. نو ځکه کیدای سي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر، دا چې د هغه ژوند څنګه ده، د هغه کیسه څنګه ده، هغې څومره سختیانې شاته پرېښې دي، یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و، او موږ په کومو ستونزو کې یو، په کومو شرایطو کې زما کورنۍ، په کومو شرایطو کې دا، زما درس په کومه سطحه کې ده، د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده. دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو، یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم. موږ په خپلو شتو باندې قناعت نه کوو، همدا خفګانونه هم رامنځته کوي، همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي.
بله، تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو له خوا له نورو سره پرتله سوي یو ستونزه، ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو. د کورنۍ دا کار چې خپل بچی له نورو سره پرتله کوي، او کله مثال ورکوي چې فلانی ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره، دا څومره غلط کار دی.
بالکل، همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو، بعضې کسان چې پراخه مطالعه ولري هغوی سناسله دغه حالت راوځي، خو بعضې کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ورباندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې له هغې نه زورېږي او بالاخره له ستونزو سره لاس او ګرېوان. ځکه هر څه یو د مینې کېږي زموږ په ژوند کې، که غواړي پرمختګ وکړي، که غواړي یو ځای ته ورسېږي، که غواړي ښه ځای کې درس ووایي، که غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا هر څه یو ځلي نه کېږي، دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل اهداف یا خپل موخو ته ورسیږي. خو دا چې تا جلک ہے، دا چې ته نور ګوري، دا چې ته په دې شته حالت باندې قناعت نه کوي، طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي. هغه بیا نشي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي، یا تعادل یې نشي ساتلی، دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم، دا څومره وخت نیولی، او فلانی کس چې دې حالت کې ده، د هغه ژوند څنګه ده.
بله، دغه رقابتونه، البته منفی رقابت، منفی سیالی چې ځوانان یو بل سره لري، دا څومره د دې لامل کیږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزاره نه وي، او یو بل سره منفی رقابت لري، خپل غواړي پرته له کورنۍ صورت وي، خپل غواړي د باید فلانی ته ورسېږم، دا څومره بد اثر لري؟
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسېږم. ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده. که د افغانستان مسله راواخلو، د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي، څو نسله سره یو ځای ژوند کوي. یوازې دا نه ده چې ته به خپلو موخو ته کار کوې، ته به نورو لپاره ژوند کوې، د نورو لپاره به هڅه کوې، نور به خوشحاله ساتې، مطلب یو ډېره غټه کورنۍ. ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېره غټو کورنۍ مسولیتونه لري، هغه نو وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې د خپل موخو لپاره کار کوي، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي، ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحت احساسوې، ته به خپل مغز آرامه کوې، هغه نو وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوي. خو که چیرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایي چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کو، دا ډېر منفي اغیزه د انسان په ژوند کې لري، ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نشي کوی. اکثره وخت په خلک په کار کې دومره بوخت دي چې هغه د ځان خپل ورځني ژوند ته رسیدګي نشي کولای، هغوی خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي، که هغه په فزیکي لحاظ، هغه په رواني لحاظ. موږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي، زموږ بیرون وتل، زموږ ټولنیز روابط، دا ټول مسایل ډېر اغیزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې، طبیعي ده، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي، ته په داودس ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه وي. یو طبیعي ده چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېر نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې ټول ژوند خوشاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زموږ خپل لاس کې دي، چې موږ څنګه کولای شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ تاسو سره څوک بد کوي، فکر مه کوئ چې کله کله داسې چې هغه کس همداسې کس وي. ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه، خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړي. ځان چې د وخت ورکړي، ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به ته پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسوي، کله چې ونه رسیږي بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم رقمي د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې وي، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی شي.
طبیعي ده، هو دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخ کې، کله چې په ټولنه کې اوسو، دا هغه اوخدی دي چې بعض انسانان له ماشومتوبه ځان سره ساتي تر غټوالي پورې. کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دې ولري چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیله ده، د هغه د ژوند کیسه بیله ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو، موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ، زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي، ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوی، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څو ګړي کې ساتي. هغه بیکګراوند انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي، ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي. یو دا ده چې په خفګان او اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپل موخه ته نه ده رسېدلې، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې، که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو داسې دوستان لرئ چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري، کم څه لري، مګر قناعت یې ورباندې کړی، خوشحاله ده، خپل ژوند مخکې بیایي، د داسې دوستانو په هکله دې راته ووایه څومره پر مخ روان دي.
فرشته جانې، موږ تاسو په افغاني ټولنه کې اوسېږو، او یو هم باید ووایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یوې هم نه لرو، ځکه موږ ټول په ژوند کې خواري کړې، زحمت هم ایستلی، ټول داسې کورنۍ نه یو چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کمې ملګري دي، نجونې دي، دوی له ډېر کم نه شروع کړي، یا داسې ووایم چې هېڅ امکانات د دینو چې دوی پیل کړي، خو دوی پیل کړي او نن ډېر ښه ځایونو کې دي. ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی به لا هم ښه ځایونو ته ورسیږي. زما د پخوانۍ همکارانو، زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته ووایم چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري، پایله کړه، ډېر خوشحاله ده، ډېر راحت ده په خپل کار کې، ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي. نو شته ملګري شته، ټولو له ډېر صفر نه شروع کړی، اوس په ډېر ښه ځایونو کې، او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګیزه اخلي چې ښه دې کس وکړی، سو له دې ځایه شروع کړه، نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولای شم، او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده، که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولای شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړې. دا یوازې یو هیله نه شي کېدی، ته کولای شې خپلو هیلو ته ورسېږي. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې هغوی غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژب زکی مثلا نړیوال ژب زکی ټکنالوژي سره مطلب بلتیا ور سره پیدا کی زکه د دې ژوند ته ټول اساسي برخه دي تاله نړی سره وصل او کله چې هم ته نړی سره وصل شوی ښکارا د چې ته په ژوند کې پرمختګ کوي.
بله هغه کسان چې هغه څه لري په هماغه باندې هماغسې ځان ښیي لکه څه چې لري او که د دوی ژوند د سپامه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده په نه ورباندې شرمېږي څه چې ده هماغسې راځي هماغسې کښېني هماغسې خبرې کوي غټې خبرې نه کوي ځان لولول نه ښیي دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي.
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی شي ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي چې موږ وایو که نه فیک کاپي دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شیم او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده دا ستا شخصیت ستا کرکټر ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي په پرمختګونه کې ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولرې چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري. په خپل حالت باندې شکر ویستل په خپل حالت باندې قناعت کول او خپله چې څنګه یې نورو ماسې ځان ورښودل دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره ځان د راحت احساس کوي زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم نه دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي له اجتماعي روابط متقابل احترام یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وس رسېږي یعنی موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو دا د ژوند تر ټولو ښه کار دی چې موږ نورو په حق کې کوو یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه وې کړه او دا ښه نه دي مې کوه ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښیي دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحتي خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی ته هغه ومني. نه ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خل تا ډېر په اسانۍ باندې ومني کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول سوې بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي خل به ستا په اړه خبرې وکړي.
بله مرکبه په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه او بل ملګري ته بل خپلوان ته ځان ورسوي دوی سره پرتله کوي او په خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام غواړو چې ولرو.
او ډېره زیاته مننه. یوازې ځوانان دې هڅه وکړي کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري او په رښتیا هم د هغې لپاره له زړه نه کار وکړي. او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې چې دا کله ماشومتوب کې یو کس مطلب د هغه روزنه د هغه سره سلوک رفتار هغه سم بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه دا مه کوه ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې ښودلې خپلې کورنۍ کې هم هغه شیان پلي کړي او هغې ماشوم هلته زده کړي. نو کله چې ځواني ته څوک رسېږي طبیعي ده منګه د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغییرات او بدلونونو سره مخ کې وغه په سړه سینه ومني خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه ژوند دې وس.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
دل د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزني ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپېژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپېژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نشوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکی برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کیدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیل کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولای شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسې ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټر مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، لدی زاینه هم فکر نکوي چې په یو نه یو شکل سره له خپل خلکو سره مرسته کولای شي. مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یا خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پی لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او دی آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورسره ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تیرو دو کلونو کې مې ډیره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تیرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډیر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاری روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرگذشت لري له بل زیرا غلی له محیط سره نه وای دی غواړي چې له سره کومک وشي حمایت روحیه موجوده ده نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی ولی هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور و چې تاسو یې خبرې اورېدي.
ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಹಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಹಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಹಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಹಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ مقام ته پیش په خوید آینه شوم ټول را ټول در تل خپل خیل خانه شوم نیمای ور بل دې خاري لپلا نیمه ویل شوم نیمه نی 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 شوم الوچا الوچا زنبا چا باندې دارو کې هاي الوچا سنوا چا باندې دارو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې کدی ران کړه د سرو منګلو نو کې شامل کې زما خاوره بجارو کې شامل کې زما خاوره بجارو کې افسانه دی د میراته استانه شوم د بل شو ز د ټوله زمانه شوم ما ویل غوند شم خالی بدل یادا قربانی د احتمال په کرینه شوم وېدم چې په دریا به ملاو کې وېدم چې په دریا به ملاو کې شامل کې ایرستل ګو طرف کې شامل کې ایرستل ګو طرف کې کدی ران نکړی د سرو منګلو نو کې شامل کې زما خاوره بجارو کې شامل کې زما خاوره بجارو کې چا دندیخ نشوم سرم جکڑ لونگین دے پسی نشوم موجزہ داک میں پالشو برالا ستاپ کٹ کے لکہار دانے وانشوم سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں نہ دے پکابو کے شاملو کے نبز میں نہ دے پکابو کے اوک دے رانکڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے